اته بجې شوې احمد شبریم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 195 منډې جوړې کړې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په دې نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه وړاندې په خپرونه کې د دې لوبې جزئیات هم درسره شریکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د سالنګونو په ګډون به په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په پویو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي د ساور له یوشتمی د افغانستان ختیځ شمال ختیځ شمال او لویدیځ ولایتونه تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرجوب لري ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه یعنی دراتلونکې اونۍ دوشنبه د خبرګولې یا جوزا اتبشتمه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي دغه محکمه تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجه میاشتې لومړۍ ورځ ده خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجه لومړۍ نیټه وه په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به عرفه وي دا اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوي او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماو نینګ پرون وویل چې وانګي به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي د روسیې په نیژدې نوفوګوردو سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او شنبه کې شي د ماوننګ په وینا بریکس د نویو ټوکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا یې غړي دي د روان میلادي کال په پیل کې مصر ایتوپیا ایران سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې به د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام په ارتباط واوري چې نن افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي
روسیا چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکو دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کی
دا سات دوونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د شزو پروګرام او درسي سات
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه دا نیوزیلند ته په کرکټ کې د افغانستان لومړۍ ماتې ده رحمان الله ګربز د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو تر مسابقه وروسته شاغلی ګربز په خپل مرکه کې چې په انګلیسي ژبه یې کوله د ټولو لوبغاړو ستاینه وکړه او په اخر کې اجازه وغوښته چې په خپل ژبه خپل هیوادوالو ته په افغانستان کې دننه د مبارکۍ پیغام ورکړي د وویل
اول فوټول یو ځوان ته مبارکي ورکړه چې ستاسو بریا زه کوم چې په افغانستان کې په سلور باندې ډېر خلک په منځونو ته چې موږ ته به دعاګانې کوي، موږ نه هېروو تاسو او تاسو موږ به دعاګانې زما هېروئ. دا یو ډېره غټه بریا ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د نورو دوو بریا هم ستاسو لپاره وګټو. او ستاسو کوشش نمسکار والو، ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ.
د افغانستان لوري رحمان الله ګربز اتیا منډې جوړې کړې، تر هغه وروسته د ابراهیم صدران څلور څلوېښت منډې د یادی توري او د عصمت الله عمرزي په دیارلس توپونو کې دوه ویشت چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند لوري بولټ په څلورو ورونو کې یوازې دوه ویشت منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم دوه وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولوېده. د نیوزیلند په توپ بشتونکو کې یوازې دوه لوبغاړي مارک چاپمن او میت هنډري وتوانېدل چې تر لسو زیاتې منډې وکړې. نور ټول لوبغاړي تر لسو په لږو منډو له لاسه ورکړل. په پیل کې فضل حق فاروقي د نیوزیلند درې د سر لوبغاړي وسوسول. تر لوبې وروسته مبصرې وویل چې فاروقي د نیوزیلند د لوبډلې د ملا تیر پلی وکټو مات کړ.
Fazal Afariki and the power play to 3-17, the turning point in this game, and really breaking the back of the New Zealand batting.
دا دا خبر هم کوي چې فاروقي تر اوسه په دې نړیوال جام کې تر ټولو بالرانو ډېرې وکټې اخیستې دي. فاروقي په تیر لوب کې چې افغانستان له یوګندا څخه وګټله 15 وکټې واخیستې او نن یې د نیوزیلند لسمه وکټ هم واخیسته چې ټول یې څلور وکټې نن خپلې کړې. راشد خان هم د نیوزیلند څلور لوبغاړي وسوسول او محمد نبی دوه وکټې واخیستې. له افغانستان سره د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې د یوګندا او نیوزیلند ترڅنګ پاپوا نیوګینی او ویسټ انډیز دی چې ویسټ انډیز سخته لوبډله ده. د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربه توپ پیل شوه دی. له نیوزیلند سره د افغان لوبغاړو دا دوهمه لوبه چې په دواړو کې بریالی شوه دی. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماته و. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دغه شیبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده. سریلانکا یو سلو څلورش منډې کړې دي، نه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. په شلو ورونو کې لوبه ختمه شوې ده. اوس بنگلاديش بیټنګ کوي. بنگلاديش نه نوي منډې جوړې کړې دي، پنځه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. څوارلسم اوور پور شوې ده او شپږ نور اووره پاتې دي. نن به د هالند او جنوبی افریقا ترمنځ هم لوبه وشي او استرالیا له انګلستان سره مسابقه لري چې دا هم سخته لوبه ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. ځینې شنونکي وایي دا د دوحې د دریم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سار سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقوقو موضوع له پامه غورځول شوی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړی غونډه چې د همدغه هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغی عدلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغې ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوس جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلومات په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو دی وی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمه هیوادونو په دې موده کې یو څه اقدامات تر سره کړی دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستيالې هې دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک خپل اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشري حقوقو د څار سازمان او د بشري حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخته اندېښنه خو دا چې ملګري ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا چې څرګندېږي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړې لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوی دی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځای ناستې د انتخاب لپاره کیږي. د نوی سپارښتنو له مخې د انتخاباتو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او پرلت په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کیدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور